سامن او ستر مسجد مشال دی دی په دې غړی ته کرشي په حاله کې یو ځا په کا کار کله کوم چې لدا چې مشال بس په دې غړی کې د بلوچستان په حالات باندې ل ملبنو سره خبرې کوو د چارو فوهانو سره. لکه څنګه تاسو ته معلومه ده بلوچستان دا وخت کې اور بیا د پاکستان د سیاسي بحث مرکز ګرځېدلی دی. د جنوري پر 10مه نیټه بلوچو وسلوالو د کوټ په ګډون په شاوخوا 12 بلوچ میشتو ضلعو کې بریدونه وکړل. حکومت وایي په دې حملو کې یو شمېر ولسي وګړي او امنیتي سرتېري وژل شوي. حکومت وایي په نښتو او وروسته په عملیاتو کې 100 وسلوال وژل شوي دي. دا حکومتي دعوه ده خو بلوچ بلتون پښتون کې ډله بلوچ لیبریشن آرمي وایي چې د دوی 20 وسلوال وژل شوي دي. په صوبه کې نن هم حالات رنګلي دي، ځینې لارې او انټرنیټ بند دی او وسلوالو په ځینو سیمو کې نور بریدونه هم کړي دي. د بلوچستان مسله نننۍ نه ده، بلکې د پاکستان تر جوړېدو یو کال وروسته پیدا شوي چې کله پکې د وسلوالو جګړه تیزه او کله کمه سي. خو له تېرې شاوخوا 40 کلونو راهیسي د نورو وختونو برعکس لا اوږده شوې او شدیده شوې. د پاکستان فوج او حکومت وایي د دې تر شا لاندې هند او افغانستان دي، خو بلوچ وسلوال بیا وایي چې هیڅوک ملاتړ نه کوي او دوی له پاکستانه ازادي غواړي. پښتنه دا ده چې آیا تازه حملې کومې نوې بڼه لري؟ د دې مسلې حل په څه کې دی؟ آیا دا نور لا پراخیږي؟ دا او نورې پوښتنې د کرښې پر غاړه پروګرام کې بحثوو. میلمانه مو د سیاسي او پرمختیایي چارو پوه رفیع الله کاکړ، د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین، د چارو پوهان شاه جهان بلوچ او خبریال عبدالله مومندی. رفیع الله کاکړ دا وخت په لندن کې پی ایچ ډی کوي. ایوب ترین له تیرو څه د پاسه درې لسیزو راهیسې د بلوچستان په اړه رپورټینګ کوي. شاه جهان بلوچ په برتانیا کې اوسېږي او دی د بلوچستان د یو د هغې سیمې په سیاست او ټولنه ښه پوهېږي. عبدالله مومند بیا په اسلام آباد کې میشت دی چې د پاکستان په مختلفو سیاسي چارو باندې رپورټینګ کوي. دا وخت را سره د ټلیفون په لاین باندې ایوب ترین او رفیع الله کاکړ دی. فایل بل دی وکړو وروسته ملبنو ته بیا راځو. ایوب ترین صاحب او رفیع الله کاکړ صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. هلو، زما ژغ درځي
کاکړ صاحب؟
او تاسو ته هرکلی وایم.
ډیره مننه کور ودان، زما ژغ درځي
او ستاسو ژغ هم راځي. رفیع الله کاکړ صاحب، تاسو او د ایوب ترین ډیره مننه چې په دې بحث کې برخه را سره واخیسته. پیل به داسې وکړو چې شروع به د ایوب ترین له یو رپورټ وکړو، له دې سره به د دې ټولې موضوع اړخونه او په دې کې کومې نقطې دي هغه به واضح سي. بیا به زه تاسو ایوب ترین او رفیع الله کاکړ صاحب تاسو ته راسم. نو اول به د ایوب ترین دغه یو 4 منټه رپورټ دی، دا به واورو.
د بلوچو وسلوالو ډلو لخوا د جنوري په 1.5 نیټه د کوټ په ګډون د بلوچستان په 12 ښارو کې د بریدو وروسته د صوبایي حکومت له لوري په عاجله توګه په کوټ او د بلوچستان په نورو برخو کې انټرنیټ او موبایل ډیټا بند کړل شوی و او هغه نن 4 ورځ هم بند ده، چې له امله خلک د بیلابیلو کړاوونو سره مخ دي. بلغاړي ته د تیرو 4 ورځو راهیسې د کوټ او ایواد د نورو برخو ترمنځ د اورګاډو تګ راتګ هم بند دی، چې له امله د کوټ څخه پېښور ته کې جعفر ایکسپریس، د کوټ څخه کراچی ته بولان میل او د کوټ څخه چمن ته چمن پیسنجر بند پاتې دي. د بلوچستان د وزنی وظیفه اړه مشکله د بلوچ ملت پال ګوند نېشنل پارټي د مرستیال مشر ډاکټر اساق بلوچ سره تماس ونیوي. نو هغه راته وویل چې د بلوچستان ستونزه سیاسي ده او دا باید چې د خبرو د لارې هواره شي.
مسله چې سیاسي دی هغه په سیاسي مینز باندې حل شي، هغه مخته اعتماد فضا ډېر ضروري ده. د پاره چې د شپ پیشرفت کولای شي، دا گورنمنٹ دے بالخصوص بلوچستان کا دیتا ہر اسپیکٹ کا دیتا معلوم دے، ہر معاملات کا دیتا معلوم دے. دس خلق ناستے اگر گرد پباری کی بنیاد باندھی دا معاملات دے دے پیز انی دے خلق تو دے انوال کی ولی پدا مسئلے سر چوک سفر کی معاشی صورت سماجی صورت باندھے انتظامی صورت باندھے، یعنی خلق متاثر دے. اگر پر دا ضروری دے جتنا معاف زیادہ پیدا اگر بعد دے مذاکرات فاتر دے ورس سے پیدا مسئلہ لکھیش.
خود پاکستان دا دفاع و حاکی وزیر خواجہ اسف ویلی دی چې د ترګرو سره دوی هیڅ ډول خبري نه کوي، بلکې دوی به د طاقت د لارې خپل جواب ورکړي. نو موږ د خبره د فروری په 2مه نیټه د قومي اسمبلی و غونډې ته د وینا کول پر وخت کړي ده. د خبره د حزب اختلاف د مشر محمود خان سگزی د غوښتنې په جواب کې وکړه، کله چې شاغلی سگزی وویل چې بلوچستانو ته پر خپل شتمنیو واک او اختیار ورکول سي. په دې ترڅ کې مکله په کوټه کې خبريال سید علی شاه سره تماس ونیوي. نو هغه راته وویل چې د بلوچستان وسلوالو وسلوالو لخوا په لویه کچه دا ډول بریدونه د حکومت لپاره لوی چیلنج دی. بیا په خاصه توګه د بلوچستان سر شار کوټه کې دا اول ځل دی چې په دومره لویه کچه دا بریدونه وسول.
د بمو چاودنې وسولې، د دې سره سم بینکونه لوټ سو، او بیا چې کوم پولیس سټېشن وو پر هغه باندې قبضه وسوه، حمله وسوله. د دې سره سم پولیس چې کوم وو هغه ډېر زیات په نښه سولو، عام خلک چې وو هغه پکې مړه سولو، پکې وویشتل سو. په 2024 کې کستاسو په یاد وي 25 اګست په لسو ضلعو کې داسې عملیات ترسره شوي وو. هغه وخت هم پر دې باندې ډېر بحث مباحثه شوې وه، او اوس چې کوم صورتحال دی نو یقیناً په یوه ورځ کې د یوه درزن څخه زیات چې کوم ښارونه دي هغه کې دومره زیات چې کوم واقعات دي هغه مخې ته رالو. یقیناً د بلوچستان د حکومت و مخ ته دا وخت ترقیاتي کارونه خو پر خپل ځای، لیکن امنیت خوندي کول دا یو یقیناً ډېر غټ چیلنج.
بل پلو ته د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ISPR له لوري ویل شوي دي چې تر اوسه د بلوچستان په اوسنۍ عملیاتو کې 120 وسلوال وژل شوي دي. د فروری په 2 نیټه په خبر شوي یو بیان کې زیاته شوې ده چې پرون ورځ 20 وسلوال د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې وژل سو. دا ډول د جنوري د 1.5 نیټ څخه بیا تر اوسه د وژل سو وسلوالو شمیره 120 ته رسیدلې ده. خو د بلوچ وسلوالې ډلې بیلې یا بلوچ لیبریشن آرمی لخوا د فروری په 2 نیټه په خبر شوي یو بیان کې ادعا شوې ده چې تر اوسه دوی 240 پولیس او امنیتي سرتیري وژلې دي. بیلې په یادو پیش کې د خپلو یوازې 8 کسانو د مرګ تصدیق کړی دی. یادې وي چې د جنوري په 1.5 نیټه د کوټ په ګډون د بلوچستان په 12 ښارو کې د بلوچو وسلوالو ډلو لخوا پر امنیتي سرتیرو او حکومتي ودانیو بریدونه وسو چې وروسته یې بیلې ذمېداري قبله کړې وه. خو د فروری په لومړنۍ نیټه په کوټ کې د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي و یو خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت ویلي وو چې د دې پیښو په نتیجه کې تر اوسه د پولیسو په ګډون 12 امنیتي سرتیري او 1.5 عادي وګړو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی.
تاسو دا یوترین رپورت واورید. رفیع الله کاکړ صاحب دا یوترین رپورت واورید. یو ډیر اړخونه په کې له تاسو څخه سوال دا دی ځکه تاسو د بلوچ په مسله باندې لیک لوستم کوي، لیکلم کوي، او پرله پسې په دې باندې تاسو د میډیا او د مختلفو لارو ځغ کوي، خپل د کوټیا ستاسو په دې حالاتو نظر دی. دغه چې کوم حمله وسوه او تقریبا په 12 ضلعو کې او کوټه کې، تاسو کچم په بلوچستان کې دا حمله تقریبا هر وخت د بلوچ بلتون غشتن کې ډلې کوي، خو دا تاسو د پخوا څخه څه مختلف ګڼئ کنه دا هم هغه تسلسل دی څه نوښت یا نوې خبره نه ده؟
ډېره مننه. زما په خیال دا حمله خو د پخوا چې کومې حملې دي دا هغه تسلسل دی. په دې کې دوی البته نوې خبرې ضرور شته. یو دا دی چې پر دومره غټه کچه دارنګه مربوطه حمله چې په 12 شارو کې په یو وخت دا وخت بلوچ وسلوالو ردی کړي، د دې صدا ښکار کیږي چې د دې تنظیمي صلاحیت او استعداد چې دی هغه بیخي زیات شوی دی. نو دا یو نوې خبره و اول واره. او دویمه د حکومت په حساب یا د ریاست په حساب تشویشناک او نوې خبره دا و چې دا اول ځل و چې دی صوبائی دارالخلافه په کوټه شهر کې 2-3 ځای حمله وکړه، او هغه 2-3 ځای کې چې دا کم ریډ زون مرور توایو چې چیری د صوبې د وزیر اعلی د گورنر کور او دفترونه دي، چې چیری صوبائی سیکریټریټ دي، او هغه ډېر سخت سیکیورټیم لري. نو د دې واره چې دا وسلوالو دا غو حمله تر هغه ریډ زون تر گیټه هم راورسېدله، نو دا بیخي اول وارو دا چې نو وسوي په دغه دوه حوالو زور ته ګورم چې دا حمله نوې وې. نور دا د پخوانی حملو په تیر 2-3 کالو کې روانه و داغه تسلسل.
مننه رفیع الله کاکړ صاحب. زه راځم ایوبترین صاحب. رفیع الله کاکړ صاحب خبره وکړه، تاسو خپله یعنی لتیرو څه د پاسه 1.5 کلو ځخه ریپورټینګ کوي، او د بلوچو دا مسله تاسو تقریبا ریپورت کړی دا او ډیر ژورم کتلې ده، تاسو ته د نورو د پخوا په مقابله کې دا اوسنۍ حمله هم هغه څه ښکاري لکه څنګه چې رفیع الله کاکړو کې کتنه تاسو باغې کوم څه اضافه کوي، تاسو بل اړخ ته نظر کوي؟
بالکل، لکه څنګه چې رفیع الله صاحب وویل چې مطلب دا اول کچا دا حمله وکړي، او بیا په کوټ ښار کې، او په دې کاکر صاحب بل یو دا کتلی په ټولنیز رسنۍ په سوشل میډیا باندې ولس بالکل د وسلوال سره اس داسي نه خوف دی نه داری، بالکل داسي کلا یا د دې د کور سړی یا د دې د علاقې خلک وینه
دا یو نو شی وو. او بل دا و چې دا اول ځل وو چې شزی میرمنې چې دی هغه نه یوازې دوی په خودکشه حملو کې استعمال شوی، بلکې دوی باقاعده ټکان کوي په پولیسو باندې او پر امنیتي سرتیرو باندې. دغه یو ډیر غټ بدلون وو. او دا یوه نه و دوی نه وي، دوی دا وایي چې څلور میرمنې وې که تر دې زیات وې. خو دا هم یو نوی شی و چې بلوچ میرمنې چې دوی هغه اوس پک چې دی ته واچوي او دغه په دې عملیاتو کې ګډون وکړي. او بل دا و چې دلته په کوټه کې چې موږ وګورو نو بېخي تر ډېره ساعت پورې، یعنی تر ماپښین پورې دغه پر پنځه پر شپږ بجې راغلي وو د ښار ته. او دا داسې نه و چې دوی د غره رالو، یعنی د دې مقصد دا دی چې دوی دلته د خلکو په کورو کې شپې کولې یا شپه کړې وه. او دا اوسې سهار وختي پر لمانځه پر ټیم راووتو. او بیا دا ټوله ورځ د پولیسو انتظامیه او حکومت دا ټوله ارغمال کړی وو. او بل دا و چې د ولس همدردي دا ښکاره کېدله چې د حکومت سره دومره نه وه او د دې وسلوالو سره زیاته وه.
مننه نایب ترین. یعنې له ولس څخه ستاسو مراد د بلوڅو په سیمه کې چې کوم بلوڅان دي د هغو کوټه کې خار پښتانه بلوڅ د ټول ګډ سره اوسي. او بله دا ده چې زه یو بل نقطې ته راځم، هغه دا چې رفیع الله کاکړ صاحب او ترین صاحب له دې هر وخت په بلوچستان کې حملې وسي یا په دغه کې نو ټوله میډیا چې ده د هغو دپاره دا تازه خبر سي، بیا په مختلفو اړخونو خبره کوي. په پاکستان کې پر دې باندې ډېر بحث وسو، فوجان په خپل حساب باندې میټینګونه کوي، په هغه باندې خپلې خبرې کوي، وزیر اعلی چې دی هغه خپل پریس کانفرنسونه کوي او غونډې کوي، او د دې تر څنګ پارون قومي اسمبلی کې او بلکې نن هم په دې باندې بحث روان دی. خواجه آصف د دفاع وزیر دی، هغه هم خبرې کوي او بیا په مختلفو اړخونو خبره کوي چې بلوچستان مسلې اصل ریښه څه ده. نو دوه فکرونه راځي، یو خدا راځي او بلکې اکثره خلک په دې متفق وي چې د بلوچستان مسله ځکه ده چې هلته خلک محروم دي نو ځکه یې ټوپک ته لاس کړی دی. په دې خبره کوو رفیع الله کاکړ صاحب. زه به تاسو ته سوال کوم، خو اول به د خواجه آصف څخه دا غږ درته واورم چې دا پرون په قومي اسمبلی کې پر دې موضوع باندې د رڼا اچوله ډېر اوږد تقریر وکړي، خو یوه نقطه پکې مهمه دام وه.
ځکه دا خبره کوم چې په بلوچستان کې د محرومۍ کومه بیانیه جوړه کړل شوې ده، هغه د سمګلرانو هغو کسانو چې په جرمونو او د ایراني تیلو په سمګلینګ کې ککړ دي یا ترانزیت تجارت دی چې بیرته زموږ مارکیټونو ته راسي. د ایراني تیلو پټرول پمپونه د کوټې ښار په زړه کې جوړ دي، دا د سیاسي او بیوروکراسۍ لمرستې بغیر نسی کېدای. سرداری و ډیرا یا جاګیرداری نظام هر ځای ختم شوی، خو په بلوچستان کې زیات شوی دی. زما شخصا له سردارانو سره څه مسله نه ده، دوی زما ملګری دي، خو دې نظام په صوبه کې چې څومره سرمایه کاری شوی ده د دې صوبې په خپلو پیسو او وفاق چې وسایل ورکړي دي دا هر څه لوټلي دي.
دا خواجه آصف. رفیع الله کاکړ صاحب ما ته د تشریح کولو ضرورت نشته، تاسو تر کومه حده پورې د خواجه آصف له دې خبرې سره اتفاق کوئ چې د بلوڅو اصل مسله دا ده او داغه ملامت او ګرم هم داغه ځای بیوروکراسي ده یا حکومتونه دي یا سرداران دي یا دا نور دي؟
مننه. دا زه بالکل د دې یوې خبرې سره اتفاق نه لرم. او د بلوچستان د مسلې یو بنیادی علت دا دی چې د پاکستان پراپر یا د پاکستان چې اشرافیه ده هغه په دا بنیادو نکاتو مسلو سر نه خلاصوي. او لکه شترمرغ د خپل سر په ریګ کې پټ کې چې یو مسله وویني، اوس لکه دا د سردارانو خبره یا د هر خبره چې راواخلي، دا ټایم چې په بلوچستان کې څه سرداران دي، د اختر منګل د کورې راواخلي هغه جنوب باسه او تر ایساده پورې د نواب بوکټي صاحب کور چې جنوب باسه، دا نور ټول نه صرف د ریاست اتحادیان دي، بلکې دغه وخت پاره کې تنیمای څه زیات د دغه خواجه آصف په پارٹی کې دي. او دا هر لس کال بعد پارٹی بدلی، بیا د اسټابلیشمنت پر اشاره باندې، او بیا تنظیم لس کال بعد برته و دغه پارٹیانو تراسي. نو خواجه آصف یا د پنجاب حکمرانان خو د دې خبرې حق نه لري. دا د سمګلینګ خبره دا غرنګ چې کوي، سمګلینګ چې دلته کیږي دا خو د صوبایي بیوروکراسي سره تعلق نه لري. اول دا د بارډر چې کنټرولې دغه ادارو سره تعلق لري، او بارډر چې کنټرولې هغه ادارې ټولې وفاقي دي. نو خواجه آصف کو واقعي دا غني چې د سمګلینګ سره د دې تعلق دی. نو سمګلینګ ټول کسٹمز د وفاق اداره ده، اف ای د وفاق اداره ده، اف سی د وفاق اداره ده، کمی ادارې چې بنیادی کردار لري هغه ټول وفاقي دي. نو د هغه احتساب سوال خواجه آصف د بلوچستانو بجای چې دا سوال جواب خواجه آصف و بلوچ ته ورته کوي او پښتنو ته به د دې سوال جواب دای ور کوي. نو دا رنګ دا نوري ټول خبرې چې کړې دي د سردارانو، دا البته خبره بالکل صحیح ده چې د ترقیاتی فندز په حواله په بلوچستان کې چې په تیر لس کال کې کومه تباہی او بندرباند شوی دی، هغه کې چې کم کرپشن شروع دی یا کیږي، داغه په بل صوبه کې هیڅ مثال نه ملاویږي. خو په هغه پسې هم چې موږ ورشې ته ولاړ شو، داغه بنیادی علت د ریاست مصنوعي قیادت او مصنوعي خلګ چې هغه یو نظریاتي پروګرام نه لري، یو پارټي نه لري، د اچانک د شپې سره یو کې سار وایتي په یو جماعت کې، بیا په هغه یو ګوند کې د هغه د پاتې کېدو د یووالي واحد بنیاد شوی، هغه د پیسو تقسیم وي، د ایم پی ای فنډز وو د دې تقسیم وي. نو هغه ایم پی ای فنډز هم یعنی ریاست په لوی لاس دا نظام داسې جوړ کړی دی چې هلته دا بندربانډ شروع دی. که چیرې دا اورګینک حقیقی سیاسی جماعتونه و خپل لارې ته پرېږدي، بیا به دارنګه بندربانډ نه کیږي، بیا به دارنګه د احتساب چې دا ټایم تر ګردو غټه ذریعہ ووټ دی سیاست دی، نو هغه به په منځ کې وي او خلک به دا غوسه پښتنه کوي.
مننه رفیع الله کاکړ سے. بیا دی کې یو سوال زبیا یو ترین تم زما، بلکې هغه کې یو خواجه آصف یو بل خبر هم وکړه، هغه هم دغه خبره کوي چې د بلوچستان دغه محرومی چې دی وفاقی حکومت یا هسې د پاکستان له جوړېدو وروسته ډېره حده پورې دوی ختم کړي دي. سوال لکه دی وایي چې پخوا چې څنګه پاکستان جوړېدی نو په ټول بلوچستان کې 200 کیلومتره سړک وو، اوس دی وایي تقریبا 6000 کیلومتره سړک دی. دارنګه دی وایي چې هغه وخت کې ډېر سلو زیات سکولونه وو، اوس تقریبا 14000 سکولونه دي او 14 کیډټ کالجونه دي، یونیورسيټیانې دي، دیر رسوی هسپتالونه دی. ان اف سی اوارد کی مثال اوس دوی ته 93 ارب روپی ورکول کیږي. نو دی وی چې ډیر زیات کار وفاق یا مرکز یا حکومت یا ریاست کړی دی، نو باید چې دغه محرومی بیان وي. تاسو په دې باندې سوایست؟
اول خدا د یو کانفلیکټ دا د یو شخړې په غلط انډرستانډینګ باندې مبني خبره ده چې یو شخړه صرف د ترقی د وجه یا د ترقی د هونې یا دغه د نه هونې د وجه نه کیږي. یو جنگ یو خلک چې د خپل قوم حقوق د لپاره مبارزه کوي، پاغه کې د خپلواکۍ حق، پاغه کې پر خپل سایلو وسایلو خپل اختیار، پاغه کې د شناخت مسلې، پاغه کې د ترقی مسلې. نو پاغه کې د ترقی مسلې و ډیره وړه مسلې د بلوچستان بنیادی مسله چې دا که د بلوچو ده او که د پښتنو ده، په هغه کې یو غټه مهمه خبره د خپلواکۍ، خپل سایل وسایل، خپل اختیار، د شناخت. او بیا د پاکستان په سیاسي نظام کې د طاقت او د وسایلو منصفانه تقسیم دی. نو چې ته پر دا پیمانه دغه د ترقی خبره پر دا پیمانه مراوخې، نو هغه د وسایلو تقسیم چې دی هغه پر منصفانه بنیاد نه دی سوی. دغه کم پیسې یا کم روډ مثال چې دی و بلوچستان ترکی، نو داغه چې وز د ډیټا راوخم چې پنجاب ته تا په دې وخت کې څو ور کړی دي، نو بیا دا د خبره بیا بنیاد کیږي. خو اول خبره دا ده چې دا صرف د ترقی مسله نه ده، په دې کې د ترقی اساس مرومی یو شی دی، د خپلواکۍ د سایلو د وسایلو باندې خپل کنټرول او د شناخت هغه مسلې چې دی په د اویا کال د پاکستان ریاست بدبختانه هغه مسلې د حل کېدو بجای خرابې کړې دي. او نن هم چې خواجه آصف دا خبره کوي، دا ټیم هم پاکستان بلوچستان بالکل په کلونیل طرز باندې چلوي، حکمرانان ټول مصنوعي. په دا اوس وخت کې هغه حقونه چې آئین منلي دي چې 40 کاله د پاکستان ریاست او اشرافیه منلي دي، مثال د بلوچستان پر منرلز، د بلوچستان د خلکو حق، دی په دغه وخت کې هم هغه حقونه واپس جنی اخلي. نو په دې حالاتو کې دا خبرې کول چې دا وفاق داسې کړی دی یا نه دی کړی، دا وزن نه لري.
او خو زه رفیع الله کاکړ سے دلته تاسو یوې خبرې ته زه مطلب اشاره کوم، بیا به بیا ایوب ترین تورزم، مطلب داسې دی چې د پاکستان ریاست دا وایي چې وخت نا وخت منلم د چې ځینی ځایونو کې محرومی شته، لکه اوس دا خواجه آصف خیاغه سی اوس نه مني، خو په پخوا کې هم د منلی دي یا نورو کمرانانو منلی دي. خو د دې تر شا یو شی چې پاکستان ریاست کې او تر یو حده پوری ممکن وي دا سیم وي چې د دې شاته چې کم د پاکستان دشمن هیوادونه دي، لکه هند ته اشاره وي یا په افغانستان کې پخوا حکومت او اوس د طالبان حکومت دی، دا غم د بلوچستان سره لاس وړي. نو ځکه په پاکستان کې دا مسلې ستا، ځکه خواجه آصف هم دغه ذکر وکړي.
پاکستان چې په کومه سیمه کې پروت دی او د ګاونډي ملکو سره چې څنګه اړیکې دي تاریخي طور پاتې شوي دي او اوس دي، په هغه کې د دې خبرې بالکل امکان شته چې ګاونډي ملکونه او نور خارجي ملکونه به د بلوڅ وسلوالو کومک کوي، د دې امکانات شته او دا بالکل کېدلی شي. خو آیا دا موجوده مسله د بلوڅ وسلوالو چې دومره زیات په عوام کې کومک دی، سپورټ دی، دا د خارجي کومک د وجه ده؟ بالکل نه ده. بلوڅ وسلوال چې دردا د سپورټ پیدا کړی دی چې شل کلنه پیغله نجلۍ سونی سه تر اویا کلنه سپینجری سړی پورې نارینه پورې دا و خودکشو حملو ته تیار دی. دا په پیسو نه کیږي، نه دا په خارجي کومکو کیږي. دا مطلب دا دی چې زمینی حقایق ماروزی حالات تر دا ځای رسیدلی دي چې نارینه دی که ښځه ده، که ځوان دی، که سپینسری ده، که سپینجری دی، دا ټول تر دا حده پر رسیدلی دي چې هغه خپل د ځان قرباني ورکوي. نو دا د پیسو یا خارجي کومکو لیلته نه کیږي، دا د اندرونی نور مسلو له وجې دا حالات تر دا ځای رسیدلی.
مننه رفیع الله کاکړ صاحب، زه به هم تاسو ته راځم. ایوب ترین صاحب، تاسو اوس دغه حالات خو ډیر یعنی جګړه وسوه په جنوري د یو ډیر سمه، بیا په فروری لومړی دوم او سنډا د درېمه ده، تاسو دا وخت کم ریپورټونه ترلاسه کوي چې آیا د بلوڅ کومه سیمه ده؟ ځکه چې خلک په دې کې اکثره چې دا اورېدونکي مژاوري او چې کوم خلک د بلوچستان نه دي، هغه له دې سره نه پوهېږي، هغه دا خیال دی چې دا د پښتنو او بلوڅو په دواړو سیمو کې ده. نه، دا د پښتنو په سیمو کې نه ده، بلکې د بلوڅ په سیمو کې ده. نو بلوڅو سیمو کې دا وخت تازه، یعنی داسې اوس هم کیسه دغه سي ده چې ځای په ځای باندې حکومتي دغه دي، امن او امان خراب دی، خراب خو دی، خو نوې نوې پیښې شوي دي کنه؟
بالکل ننم په اواران کې چې د بلوڅ وسلوال لخوا پر د اف سی پر هډکوارټر باندې او ځین نور ودانیو باندې بریدونه سوي دي، خو څه تلفات د حکومت په خبره یا دغه ځای د پولیس په خبره تر اوسه نه دي اغوښتي. دغه ډول په نوشکي کې دغه درې ورځې پرله پسې د وسلوالو او د امنیتي سرتیرو ترمنځ شخړې روانې وې، ډزې روانې وې. اوس یعنی نن چې دی هلته قرار قرار دکانونه یا مارکیټونه خلاص شوي دي، ځکه چې دا درې ورځې ټوله دا نوشکي لارې ښار ټوله بند و. نو دغه ډول د که موږ وګورو د تفتان لاره ده، دا تر اوسه بنده ده. او بل لکه په خپل رپورټ کې هم ویلو چې نن څلورم ورځ ده د کوټ څخه د ټرینونه بند دي، په کوټ او بلوچستان په ټولو سیمو کې انټرنیټ بند کړی دی، موبایل ډیټا بند ده، خلک په ډیر تکلیفاتو کې دي. خاص کر بیا هغه ځوانان چې هغه د انټرنیټ د لارې آنلاین کاروبار کوي، نو دغه مشکلات بیخي زیاتې تر اوسه. خو حکومت چې دی هغه اکثر دا وایي چې موږ به بس د غپشم د زوره کار اخی، چې موږ به دوی نه پرېږدو، موږ به دوی ختمو، موږ به دا کوو دا کوو. تیر ورځ وزیر اعلی بلوچستان هم دا خبرې کولې چې بس دا ډېر بزګر د امنیت راشي. که ته وګورې په کوټ ښار کې ریډ زون دی، رسول الله صاحب تاسو په دلیم زیاتره وخت تیر کړی دی، دا ټوله بند دی، شاوخوا خاردار تارونه پر راګرځېدلي دي. په کوټ ښار د یو مریض دپاره، د یو امبولنس دپاره چې ته لاره پیدا کوې، نو په هغو کې کینچې لګېږي. دا صورتحال دی دا وخت.
مننه ایوب ترین صاحب. پرون چې کوم بحث وسو د پاکستان په قومي اسمبلی کې، خواجه آصف تقریر وکړي، بیا د خواجه آصف په بلوچستان باندې ډېرې خبرې وکړي او ډېر شان ډېر اړخونه یې بیان کړو. بیا د محمود خان وار راغلی چې هغه د اپوزیشن لیډر دی دا وخت قومي اسمبلی، هغه هم ډېرې خبرې وکړي. خو لاغه ځخه یو نقطه موږ راخستې ده، زه به هغه درته واورم، بیا به رفیع الله کاکړ صاحب تاسو ته راسم.
سپیکر صاحب هغه بل ورځ چې څه وشو هغه ډېر خپه کړم. خپه یې ځکه کړم چې څنګه 15 یا 18 ضلعو ته په وسلو سنبال خلک ننوځي. سپیکر صاحب تاسو ویډیوګانې وګورئ، د کوټې په سبزی منډۍ کې عام خلک ګرځي را ګرځي. پر بینک حمله وشوه، یو بینک نه دوه نه بلکې تر 2 ساعتو پورې هیچا حرکت ونه کړو. ولې ونه شو؟ هلته چې کوم دوه نمبره حکومت دی هغه چیرته وو؟ یوازې د پیسو غلا او د پاکستان بربادولو ته ناست دي. سپیکر صاحب تاسو باید دا حکومت مات کړئ. داسې یو شریف سړی نشته چې په خپله یې استعفا ورکړی وي.
دا په پاکستان قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر محمود خان اڅکزی. رفیع الله کاکړ صاحب، تاسو چې کله اوس دغه حمله شوې ده او له دې وروسته چې بیا د حکومت غونډې کېږي یا بیانونه راځي یا پریس کانفرنسونه کېږي، تاسو ګڼئ چې د پاکستان مرکزي حکومت یوازې په طاقت او په زور باندې پر دې توجه ورکوي چې دا به ختمو کنه؟ تاسو ته ښکاري چې په تګلاره کې د دوی څه بدلون راځي او دوی واقعیتونو ته په پام سره غواړي چې د بلوچستان دا مسله حل کړي؟
بدقسمتی سره زه دا نه وینم چې د پاکستان ریاست او ذمہوار خلګه د طاقت علاوه و نور لارو ته تیار دي چې په هغه دوی دا مسله حل کړي. او داغه یو بنیادی وجه دا ده چې په ریاست کې ذمہوار خلګه، په ذمہوار او دو ناس خلګه او سیاسي خلګه، هغه دا سیدی چې دغه موجوده نظام ګټه دی وړي، دی بینیفیشریز دی د مصنوعي نظام چې کوم په بلوچستان کې مسلط دی، نو هغه دا نسی افورډولای چې دی دا نظام واپس کی یو حقيقي خپلواکي وخواته ولاړ شي، حقيقي نمائندګي و خلګو ته ورکی. نو دا غو سره بل آپشن نشته، هغه خامخا لکه څنګه چې وختیم دی کړی دی دوی د طاقت استعمال وخواته زی، خو هغه په دا خبره ځان نه پوکي چې د طاقت استعمال خو په بلوچستان کې کم از کم د 10 کالو صدا دی شروع دی. دغه د طاقت استعمال پالیسی خدا حالات د کنټرول دو بجای نور و خرابي و خواته به ولیدي. نو دا کم فکر چې مشکو چې د سیاسي لار باندې په نور لارو د دې مسلې،
یعنی دا سوال دی، یعنی رفیع الله کاکر سیب سوال دا دی چې له تاسو زغ کې څوک کې ځکه چې اکثره دا خبره کې چې خلک تنقید شو کولای شي، تور شو پوری کولای شي، او چې کله حل راسي نو حل نوی ورسره. تاسو په خیال باندې، تاسو چې کله د بلوچستان په مسله باندې خبره کوي، تاسو سره حل څه دی؟ یعنی تاسو په فکر
ډیره مننه. حل بالکل ستا. یو مشکل خالی دا دی چې 10 کاله مخکې په کم شرایطو دا مسله خلاصېده، 10 کاله مخکې په کم شرایطو دا مسله خلاصېده، نن هغه شرایط یا هغه اقدامات ناکافي دي. حکمران طبقې ته په دې ځان پو کول پکار دي او نن چې په کوم شرایطو دا مسله خلاصېدلی شي، 15 کاله بعد به هغه هم ناکافي وي. نو د دا دغه سره د دې امکان اول دا دی په اوس حالاتو کې د ریاست او د شهري ترمیان د خلیج دومره زیات شوی دی، داغه کمیدو د پاره اول خو بنیادی داسي کانفیډنس بلډینګ میجرز پکار دي. بیا به داغه بعد د سیاسي ډایلاګ خواته لار هواره کیږي. هغه کانفیډنس بلډینګ میجرز څه کېدل شي؟ اول خو بنیادی طور چې دغه اوس کم مصنوعي حکومت دی، د دې خاتمه د دې پر ځای یو عوامي حقيقي نمائندګي والا حکومت پر ځای راشي. دویم، په بلوچستان کې چې کومې ستونزې دي لکه د میسنګ د لادرکو خلکو مسله چې دا، بیا په تیر 2-3 کالو کې سیاسي مخالفین بي واي سي بلوچ اکجهتي کمیټي، ډاکټر مارنګ او داغه ملګري دا رنګ ډېر سیاسي مبارزین په جیلو کې په بې بنیادو مقدمو ناشتي چې چا پر امن طریقې خپل سیاسي مبارزه کړې ده، د دې خلاف چې څه سیاسي کیسونه دي دا واپس اول. دریم چې دی یو ټروت اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن، یعنی د رښتیاو او د روغ او جوړي د روغي جوړي یو کمیشن جوړ شي، په هغه کې دي د پاکستان د ذمہوار خلګ، د سیاسي پارټیانو خلګ او آزاد مبصرین جوریست او د بلوچستان حقيقي نمائندگان هم شامل وي، چې هغه نه صرف د تیرو 10 کالو په والا چې ریاست دلته کم ظلمونه کړی دي، د انساني حقوقو خلاف ورزيانې کړی دي او چې څوک متاثر شوی دي، دا غو پر سر لاس تیر کې، بلکې در روان وخت د پاره چې کم د روغي جوړي خبره ده، د بلوچستان چې کم زړه د وسایلو پاواله، د اختیاراتو پاواله، د وسایلو تقسیم پاواله چې کم گریوینس دي، دا هغه په والا هم یو د اوږد وخت لپاره پلان راوړي چې په آئین کې کوم بدلون په کار دی، د وسایلو د تقسیم په فریم ورک کې کوم بدلونونه په کار دي. نو په دې لاره باندې زه فکر کوم چې اوس هم دا مسله چې دا هغه حل کېدلی شي.
مننه رفیع الله کاکړ صاحب، تاسو ته اجازه درکو یا او که غواړئ نیمه ګنټه وخت مو نورم لرو په دې بحث کې بیا هم سوالونه درځ کولای شئ، خو که تاسو نور کارونه لرئ نو بیا تاسو ته اجازه درکو. له موږ سره شاهجان بلوچ صاحب راغلی دی، غم په لندن کې دی، خو که تاسو رفیع الله کاکړ صاحب او افترین صاحب غواړئ پاتې شئ نو بالکل راتو وایسته، بیا به پروګرام ته دوام ورکړو.
ډېره مننه، کور ودان. بس نو شاهجان صاحب چرالی زه یقین لرم چې هغه به ډېر ښه د دې دغه سره انصاف وکړي. نو بس ډېره مننه،
ښه وخت تاسو ته مننه. تاسو
ډېره مننه کاکړ صاحب، بس تاسو خپل میلمانه او سره وزر کې هغه پوښتنه
تاسو لاره سره مننه ډېره، بس خوشاله اوسه. ایوب ترین صاحب تاسو پاتې شئ او رفیع الله کاکړ صاحب ته به اجازه ورکوه. مننه، خدای پامان. شاهجان بلوچ صاحب لکه ستاسو مو مخکم پیژندګلوي وکړه، شاهجان بلوچ صاحب خپله د بلوچستان دی او دا وخت په لندن کې دی، او دی د بلوچستان کې د ډیر کار هم کړی دی په سیاست او په دې ټولنه باندې ښه نظر هم دی. شاهجان بلوچ صاحب تاسو هرکلی وایم. خوشحال اوسه شاهجان بلوچ صاحب. د بلوچستان په حالاتو بهرحال موږ د نیم ساعت تقریبا همدا خبره وکړه، نیمه ګنټې زخاو په مختلفو اړخونو خبره وکړه. تاسو خپله بلوچ یې، یو تاسو هلته پیدا سوي لوی سوي ستر سوي یو هر څه دي، تاسو دغه جنگ جګړې دغه شدت پسندي او دا ټول لیدلې په خپل سترګو، او شاهجان بلوچ صاحب دا سوال به زه به هم کوم، خو عبدالله مومند صاحب هم را سره دی، هغه ته به واره حل کړی وکم، بیا به تاسو دغه سوال جاری وساتم. او عبدالله مومند صاحب تاسو هرکلی وایم. خوشحال اوسی عبدالله مومند صاحب، مخکې ستاسو تعارف کړی ولی. او عبدالله مومند صاحب بیا په اسلام آباد کې دی، او په اسلام آباد کې خبریال دی، ډان ټی وی ته کار کوي، اوس نه کوي، خو بهرحال دی هلته د پاکستان څخه کوم سیاسي حل کې دی، په هغه کې ډیر ګرځي را ګرځي او په دې حالاتو نظر دی. نو موږ به ګورو چې د پاکستان نظر څه دی، که موږ کوشش وکړي وزیر داخله علی محمد جتک سره هم حال وکړو، هغه هم را سره رابطه کې نسو، او دارنګه موږ شاهدرین سره هم خبره وکړه چې ویان دی د بلوچستان حکومت، هغه هم ټلیفون او رابطه نه کوله. خو بهرحال شاهجان بلوچ صاحب، تاسو په خپل سترګو په دې تیرو شل پنځه ویشت کلو کې په بلوچستان کې بحیثیت بلوچ، تاسو په دا شدت پسندي کې څه بدلونونه ولیدو؟ دا زیاتېږي، کمېږي؟ دا ستاسو په ټولنه کې هلته څه روان دي؟
ډېره مننه کاکړ صاحب، ډېر اهم موضوع ته، او زه ډېر شکر گزار یم د مشال ریډیو غچت با ته اهم نقطو باندې د خلکو رائے او رائے عامه باندې خبره کوي. بلچ بلوچستان خدای موضوع سوی دی چې په هغې خلکو میډیا کې د خبرو کول، هغې باره کې حقیقت اړخو باندې خبره کول، یا څه مطلب هیومن رائټس حوالے څخه خبره کول، بېخي داسې سوی دی چې لکه یو بلیک آؤٹ رګی. ډېر مننه چې دا مرسته کول، خاص طور باندې د انساني حقو لپاره. او رښتیا درته ووایم چې زړه مې ډېر خوش دی، ډېر خوش دی چې باور لرې زه خو دا کوټه سړی یم. ماته یاد دی چې موږ به ویل به هوټلو کې به ناست وو، دا مثال یو عام ماحول کې به ناست وو، خو موږ هم دغه د سیمې خلک یو، بلوس پښتانه ګردموږ ګډ سوي وو. هغه خبره ماته یاد دی چې هر رړي والا به ویل وي کوټه وي جنت کا ټوټه. قربان سم دم له شایسته خبره وه چې هر چا ویل دا خو د جنت ټوټه ده. جنت ټوټه دې له نه ویل چې باور لري بې پروا نه کول چې روډونه لږ خراب دي، څه مسله غټه نه ده، او څه چوټا موټا میونسپلټي مسلې دي. خلکو په دې کې هم تمنه وه، شایسته خبره دا وه چې په کوئټه کې امن وو، په کوئټه کې مختلف زبانو خلک د خپل شنوالو لپاره څه وایم. باور لري چې په یو فرق باندې چې دا ادارت څوک دی، پښتون څوک دی، بلوڅ څوک دی، پنجابی څوک دی، ولا په دا شان په دماغ کې نه وي، کیا څوک دی، سنی څوک دی، ولا که په کوم اور کور ته بتلې د شاسته ګلان به وي، او شاسته فروټ به کوټه کې د دوه شان د مشهور وي. دا یې په انګریزي کې ورته ویل چې کوټه از باسکټ اف فلاورز اند فروټس. باور لري چې چا دا تر ژوند دي لې په کوټه کې، په کښېوالې کې، په ځواني کې تم پورې وخت تیر کړی دی. زه مو ډېر خوش دي چې په کوټه کې افغانان وژل کېږي، په سلسله په پښتانو ظلم کېږي، په بلوڅانو ظلم کېږي، په عام شهري ظلم کېږي، په رکشو والا.
او د دې غټ سبب دا دی چې کوټه کوټه تاسو چې کله ذکر کوي خیر مو په کوټه عمومي خبره کوو. کوټه تاسو څنګه بیانوي چې هلته که څوک اوسي نو هغه پنځه شپږ ژبې زده کولای سي، یعنی تاسو خپله بلوچي استاد پښتو ډیره صفاده دا غم یو ثبوت دی چې هلته کوټه څومره له یو بل سره راشه درشه ورزه کې دا زبه خدانه په سکول کې زده کړې ده دا تا پلارو کوچو کې زده کړې ده پلارو کوچو کې به ته خامخاله پښتنو سره به تا ناستې پاسې ستا دوستان د کورنۍ خلک داسې ډېر پښتانه ستا چې هغه براوي وایي ډېره ښه بلوچي ډېره ښه وایي هزارګي وایي نو په دا اړخ یې هم ستا د کوټې
رشته درته هم چې دا د کوټې دا کوټې سوري د کوټې دا اړخ چې دی بالکل ورک دی اور دومره ارمان سي چې کوټه چې پکچر راځي خو بار ملک ناس په سړې او تا مکه چې په ملک به یو خوشحالي به یو انسټی فضا به یو نوې شاسته روډ به خلاص سي یو کشتن له شاسته پروګرام به ان جون فندمنت د پاره نوې موقع به سړې په بار ملک دا توکل لري چې سوشل میډیا وګوري ورور پر یو غمجن داستان دی هر ورځ نو څه نو شیشتا درتم چې په زړه مو خوږې جی به سیټ بلوچ او به سیټ د کوټ انسان او په د کوټ
مننه شاهجان بلوچ سیب زر اعظم بیا تاسو ته مننه زب بیا دا موضوع پر مخ مړو ایوب ترین سیب تاسو ته اجازه در کوم ک تاسو زی په مخ شزه ک تاسو ډیر وخت اوس
سم مننه
خوشاله سی آباد اوس عبد الله مومن سیب تاسو واوریدل خیر شاهجان بلوچ سیب خو د کوټې پر دغه باندې خبر وکړه موږ په دې پاکستان کې اورو د څو شپو ځخه د بحثونه روان دي یو خو د بلوچستان چې کم خلک دي یا د هغه ځای اکسپرت دي پوهان دي لیکوالان دي شاعران دي د هغه د بلوچستان یا د بلوچو مسلې ته په بل نظر ګوري تاسو له دې څو ورځو ځخه ګوري په پاکستان کې د پاکستاني دانشور کاغه پښتون دی کا بلوچستان کا سندای دی کا پنجابای دی چې په اسلام آباد کې ناشته یا د پنجاب کم خلک دی یا الته د میډیا خلک دی یا بیا فوج دی یا بیا حکومت دی هغه هم هغه سیورته ګوري لکه څنګه چې د بلوچستان خلک هغه د بلوچ مسلې ته څنګه ګوري
کابر څه ډیر مننه یو خو زما په ډان کې خید ډیر ورو دي پاتې دي
دا ما ته ویلو تال ما پرې شوول نو ما ځکه وویل
او نو نو تصویرت پورې کېدواله ګوره کابر څه درې څلور وجوهات ډیر ضروری دي چې هغه په اسلام آباد کې دی وخت کې اسلام آباد چې کوم اسټابلیشمنت دی حکومت دی یا د دې کوم انټيليجنسیا یا د انفور دی هغه د بلوچ په دغه مسله باندې نه پويږي یو خدای دې چې نن کوم ریزن موږ تخکاری د بلوچستان یعنی نن سو کال مخ کې پولیټیکل ریکنسلیشن کې دی شو چنات امیدو هغه پولیټیکل ریکنسلیشن چې دی د بلوچ سره هغه وس په نظر ناراضي او ډیر کم چانسز لري یو خدای دې چې د بلوچستان چې کوم خپل ارګانیک لیډرشپ دی یا چې دا غي کوم ارګانیک پولیټیکل پارټي نه دی دا غي نه بلوچستان بیرو مکړې شو یعنی په کال 2013 کې یو جماعت د الیکشن نه څو دمخ کې جوړیږي او هغه په ټول بلوچستان کې چې دی هغه کامیابی حاصل وي یو دا نو دغه د بلوچ اواز چې دلته هم خاموش شو یو څو امپوز خلک چې دی هغه اقتدار تراوړل شو چې هغه د بلوچ قوم یا د بلوچ د مسلو ریپرزنټیشن نکاو
خدا هو خدا داوا د چې موږ کو کنه
هغه چې موږ د خو لګې د پارلیمنت ریپورټر ما خو لګنې دي دي لګې ډېر ساده پوری یو دادې دویم دادې چې د بلوچ چې کوم د لاپتا اپرات مسله دا اغي ته هم ریاست سنجیدن نه دي تر اوسه پوری بیا درې خبره ده چې د احتجاج حق ته د احتجاج حکم اغه په اسلام آباد کې داغوی سره ډېر حربي چې دی اغه استعمال شولي او اغه احتجاج ته هم پرې نه هودا د دې سره سره کاغي په بلوچستان کې درنی ور کوي اغي ته هم نه پرې دي بیا اغوی په میډیا باندې خپل आवाज اوچتې اغه ته هم نه پرې دي نو چې کله دا ټول سيزونه تا نه واخستل شي او ستا ټول حقونه تا نه واخستل شي نو زه نه غنم چې را کچرته په یورپ او په نورو ملکونو کې د سي سوسايټي نو اغوی هم د غلار چې دی اغه اختیاري زه د تشدد یا د ټوپک راخستو هرگز لکه د ملاتړ نه کوم خو د ریزن چې دی د ډیر
تاسو واسطه حالات داسې جوړې خودي کې عبد الله مومن سه به بل سوال دادی دا تاسو نظر دی او تاسو چې کوم حالات ته ګوري خو اسی د پاکستان چې کوم قوتونه دي طاقتونه دي حکومتونه دي هغه هم دغه سوچ کوي لکه تاسو کوي کنه هغه بل رنګ کوي
ګوره کوم چې د پاکستان سیاسي قیادت د دې وخت کې هغه په پارلیمنت کې یا په میډیا کې خو هغه نظر لري کوم چې د دې وخت کې هو کامن نظر دی او هغه موسلي د پاکستان د ریاستی ادارو چې کوم انفلوئنس نظر دی هغه خبره هغوی په پارلیمنٹ کې گئی یا په میډیا کې گئی خو چې کله هغوی بیا ځان له محفلونو ته شي دا زه ټول سیاسي قیادت خبره کوم سوا د څو جماعتونو نه هغوی به خپل موقف بالکل بدل کی او هغوی به دې خبره باندې مکمل طور باندې انډرسټینډ کوي چېرې د بلوچ چې کومه مسله ده هغه بالکل جینین ده او که تاسو د محمود خان پرونی تقریر په قومي اسمبلی کې اوریدلې نو هغه ډېر رحم دی هغه دا وایي چې د سوی ښځه چې دا هغه په لرګو باندې ډوډۍ پخوي یا تکانه تیاروي خو دلته ټول ګډ ګډ ته د پاکستان ګیس رسېدلی دی نو ته وایې چې دوی سره به آپشن څه پاتې دی نو په دغه محرومو کې چې د بلوچ ژوند نه بدلېږي او دغه مختلف عالمی منصوبې عالمی ادارې لګې دي هلته نه معدنیات وباسي نو هغه کې د بلوچ په دننه چې کوم احساس محرومي ده دا بالکل جینیندا خو پاکستان کې انفارچونیټلی که تاسو وګورئ مطلب سچ په بلوچستان کې وو شو په 13 ورځو کې هغه کې مونږ کته چې بالکل آزادانه تور باندې تا خپل رائے د پاکستان په مین سټریم میډیا باندې نشو ورکولې چې بیا دغه موجوده حکومت ګوري چې هغه یو الیجیټیمیټ حکومت دی لکه مطلب هغه سره عوامي منډیټ هم نشتا څنګه چې 2018 حکومت سره نو د 2024 هم نشتا نو هغه هم مطلب آزادانه تور باندې خپل رائے نور کوي په دې وخت کې په اسلام آباد کې کوم سیول سوسایټي دا یا آزاد پولیټیشن دی یا انډیپندنت جرنالست دی یا د دې سره سره څه ځینې سیاسي جماعتونه دي چې هغوی د بلوچ په دې مسله باندې پوهې دي خو چونکې دومره سخت دوبند دی دلته په خبره کولو باندې یا په اظهار باندې یا د هغې حوالې سره خبره کولو باندې نو دې کې هغوی اگر انګي کې څنګه ادا کوي خو دلته یو خبره کیږي چې دا دهشتګردي کې دغه ټویټر به وګوري 80% خلک دا وایي چې بس ځام بلوچ وو د دې سره په دهشتګردي چې ده ختم شي زما نظر بالکل ساده ده مطلب خلکو وجلو سره کته 300 دغه فایټرز مکه نو 1500 بنور ریکروټمنټ راشي ځکه دغه به انسپایر کیږي خو څو پوری چې موږ دغه مسله د انډیپ نه کتلی هغه پوری نه کیږي تاسو پارلیمنت تقریر نه وګورئ دا کوم تقریر نه چې خاجا صرف وګورئ یا نور
زدي ترازم عبد الله مومن صاحب تاسو سوال ته کوي زبیل تاسو خوم دغه پښتنې کوم چې اورال چې تل کم تقریر نه وسو پاغه کی کم نظرونه راغو شاهجان بلوچ صاحب تاسو عبد الله مومن صاحب باور دی هغه خپل یو والته ځخه پسې منظر یا خپل پرسپیکټیو بلکې ورکی نقطه نظر یې ورکی او د مخکې مولا رفیولا کاکړه او ابترین سیبم پر دې خبرې وکړي تاسو به ستې بلوچ ما مخکې دا سوال وکړي او تاسو لکه څنګه خپل ذکر وکړي تاسو تر لوی سوي تاسو خپل خپلوان بلوچان دي تاسو به خپل پلرنی کلی وطن ته بتلاست راتلاست لنن از 25 کال له مخکې تاسو په کوټه کې واست د بلوچانو کې چې کم د شدت پسندۍ شروعات شوی وو یا ټولنه دغه سوی وو تاسو چې اوس نه نورته ګوري تاسو وایسته چې خلک بیخي ډیر د شدت پسندۍ طرف ته تللی دي کنه هغه رجحان کم دی
اور د تیر هم نقطه د تکر صاحب چې خپل نظر کې ګوري ګور مشخم په سټوډنټ پالیټکس کې پاتې سی وی
بالکل
باور لري چې شدت پسندۍ یو ذره نه و اور هغه سره بلوچ سټوډنټ کې لیڈر بہت سبق پہ ہوئے اور شریف سڑے بہو اور اخلاق ایشو نو مثلاً یہ مثال در کم چھے ڈاکٹر قرفان تے ہوئے نے ڈاکٹر مالک تے ہوئے نے نور 400 BSO خلق سنا بلوچ تے ہوئے نے تب یہ سو کہتا دارنگ خلق ہوئے یہ خو نالائک نوے دوم شدت پسند نوے درہم تعلیم یافتہ اس پولیٹیکل ویژن در لو دی د انٹرنیشنل اور لوکل اور حوالے سے یہ خدا خبر کرتا ہوا بالکل دارنگ یو ذرا نے وقت شیک دوم دادی چې دا ریاستی رویہ چې د مثال در در کوم چې اول د کرت معاملات ریاستی رویہ سے ډیر تور تو ای گزارا دا پھر زن آخی گورا تڑے لگی دیر مثال اول ریاست دا نریٹو کول چې دا ناراض بلوچ دی دا مطلب دا دی چې کېدای شي په کورنۍ کې مسلې کېږي په یو ملک کې مسلې کېږي صوبې کې کېږي دا ناراض ورونه دي دوی سبا خبر او کو څه غلطیان مشته دي سبا دوی څه څه وي څلو به وکړو خیر به وکړو هڅه یو طریقه ده خلکو ته خبرې کوم نو تا ته خبر دی چې موږ فابریک قبایلي دي او ایجوکیشن شته لیکن موږ دا شیانو ډېر عزت کوو چې څوک تا ته عزت درکړي لیکن هغه ناراض بلوچ څه خبر ولاړه اوس ورته وایي چې دا خو فتنه ټول هندوستان دی نو تا خو بالکل کافر سرم تیر کی او تا خو د هندوستان فتنه راوستا او ته وچ زوست ارسو په دې خلاف دوی سره مرسته کوي هغه د هندوستان دوست دی
هر څوک چې د سرکار مرسته کوي هغه د پاکستان او اسلام دوست دی. دا پښتو کې د ظالم زو تا یو کورنۍ مسله دی، مذهبي مسله جوړ کړه، کورنۍ مسله دی، یو خپل دشمنی چې هندوستان سره لري یا شای چې لري هغه سره دی ګډ کړه. استا نریټیو ناراض بلوس دواړه فتنه ته هندوستان ته لاړې، تاسو نه لیرې فاصله جوړ کړې. خبره شروع شوه قربان لکه صوبای خود مختاری سره، ٹھیک دی، هغه ورسېده استاد آزادی مطالبه کوي. خبره شروع شوه قومي حقوق سره تاثر نه کې خلاص، هغه اوس بلوچستان مش قومي ریاست غواړي. او ته خبر سونه ګپ دی راوسته په دا شل او دېرش کالو کې. نو د دوم دا دی چې اوس خو تا دومره سټریکټ
ریاست دفاع کوم یا د ریاست په دفاع کی خبر کوم، مطلب یو خواته یو تنقید کې شنو بل خواته خو داسې هم دا چې په بلوچستان کې ک قانون آئین په چوکاټ کې خبره څوک کوي نو بیا خو وسلواله ډله جوړول، ټوپک راخستل، پر حکومت یا پر خلکو باندې حمله کول، نه یوازې مثال دا یو غیر قانوني کار دی، بل خپل یعنی د پاکستان ریاست قانون آئین دا تقاضا کوي چې هلته که پولیس دی که لیویز دی که فوج دی که اف سی ده، هغه به بیا راځي د خلکو مرستې ته، ځکه چې هغه به د هر څه مال او ځان تحفظ کوي. نو دغه فاصله زما یعنی پښتنه دا د نظر منه دی چې دا فاصله یوازې تاسو ریاست دومره پراخه کړی دا کنه دا بل غاړم تر یو حد پورې یا پورا ذمہوار ده.
ګوره ډېر هم نقطه تا ول ول چې د دانش ویلای چې یو خوا صرف ارشی قصوروار یو خوا ده، دې خوا ته قصور پوچاته نه ول چې یو شاید هدا چې از سیاسي کارکون په تشدد یقین نه لرم. زما خیال تر اوسه دا دی چې جمهوری جدوجہد، پرامن جدوجہد او یو پرامن مزاحمت یو لاره یو اړخ یو منزل لري. دا خدای دې چې تام توپک اخیستی دی، ابل توپک اخیستی دی، یعنی آی فار ان آی میک یو بلائنډ ورته وي، دواړه به وړاندې نور به صحیح. او وایلنس د فطرتن قانون دی چې وایلنس بریدز وایلنس، دا یې کوي بلوچستانی کوي یا ګورمنټ یې کوي، دا خو یو فطري عمل دی چې ته وایلنس کوي وایلنس بریډ کوي. دا یو اهمه نقطه ده. او دوم دا دی چې مایوسي هم راغلی ده په ځوانو کې، مثال چې د دا باندې خبرې ډېر شوي دي چې ته مثال کوټه کې لوکل باډي الیکشن ولې نه کوي، دوم دا دی چې لوکل ګورمنټ ولې نه امپاور کوي. ډیموکراسي اول امپاورمنټ سیډي چې دی لوکل ګورمنټ دی، بیا ستا پروینشل ګورمنټ دی، بیا نیشنل اسمبلی دی، بیا ستا سینیټر دی. دا تیر د تیر دوه خراته وچ چیرې ډیموکراټیک پالیټکس په څومره گنجائش تا فریشول دی، دا مطلب دا دی سټیټ. خو پر لوکل کونسلر کوم کار لري، سیاسي انجینئرینګ کوي، ته په صوبې کې هم کار لري، ته په ضلع کې هم کار لري، ته په مرکز کې هم کار لري. پاکستان کې کوم شهر کې ستا یو غنی کور کمانډر یا مثال د کرنل ناستې سکیم او افتتاح کوي، په بل صوبې کې ته تصوران راښکاره چې دی په کالج کې ناستې خلکو ته لیکچر ورکوي یا راغل دی نالیانو او کمبو او ترانسفارمرانو ابتدا کوي. نو دا چې ملیټرایزیشن رالی په پالیټکس کې او د پولیټیکل انجینئرینګ چرالی، او دوم دا چې خپل مرضی خلک راوستنګ، دا خپل ګرد حقیقت چې دا الیکشن سي دی فارم 47 سي دی فلانا سي دی، او دوم ارستاد چې اختر مینګل رنګ خلکو ته چې دا د شتګردان سم رسته کوي ظالم، او ته هغه چې لږ امید پاتې دی دیموکراسي کې چې خلک یقین لري او چې لري. اوس وزیر اعلی په پریس کانفرنس کې اختر مینګل جناب ویډیوز چلی چې ګوره دا سره د مرسته کوي، یو څوک نه دی ته ورته وایي ته ورسره. نو ما مقصد دا دی چې جمهوریت خو ته له لوکل ګورمنټ څخه نه څه کمیشن لږه پورې نه کړو دی، یو خبر نور سوري. دوم دا دی چې وخت کم دی، لیکن یو خبر ډېر ضروري و، د چا خبرو کړه دا چې هغه مشر محمود خان صاحب غه زما یو گزارش داده چې مشر زموږ ډېر قابل احترام لیډر دی، زموږ لوی دی، ډېر احترام ورته کوو، لیکن دا د سچ یو څو په مرګ ناشي او څو ورته وخت ستا نک په زما د نک افسته دا پر نک خو زما پوردارو ته خو فلاني مکان د جوړ کړ دغه کتونی بندستان نو بنست. دا دې دې خبرو وخت نه دا هغه مسلې چې کورنۍ علاوه سي دې وخت کې ته یو سټیټا سټېټمنټ کوي چې په بلوچستان کې موږ د قومونو ګټ پاتې یو او امن کب پښتون بدامن سي په بلوچ په آرام نسی پاتې کېده او بلوچ په دم نه کړل پښتون نسی کدا یو بل سره ګډ تړل دي زما گزارش دا چې خان صاحب ته مو خان صاحب ته بل زموږ مشران چې دوی دا سنسټیویټی خیال وکړي او دا ته خبر دا شوین دا نه دي چې ستا پلار زمکه چاغه وه دا 2021 صدی د ورور دا فوس دا خبرې دي چې په انګریزان شاه جنگ کټلې نو سوري ما دلش مې
نه هیڅ خبر نه دا تاسو حق دی او تاسو دلته یې نو بهرال مننه ډیر عبد الله مومن صاحب تاسو تر اعظم تاسو خبره وکړه او تاسو پرون تکرونه واوریدل یعنی مجموعی چا څه څه وویل او د دوی یعنی کتا سولر داسي هغه د ریپورټر په حساب باندې زکه چې دا اوریدونکو بم خبر سي او تاسو بم دغه دغه راسي چې یعنی دوی څه څه ویل دي څه څه خبره کړې ده او ما غسي کتلې دي لکه څنګه تاسو وویل
جی بالکل دیگه دو سیاسی جماعتوں موقف تھی وہ تقریباً یو شانی یو پاکستان مسلم لیگ نواز اور بیا بلوچستان عوامی پارٹی جکم سابق وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ اغب اخبل خطاب کی سینٹ کا داوی علی جی دا چکم جنگ دے دا دہشت گردی دا او دا ایست آزادی جنگ نہ دے جدید سراسرا اغد علی چی دا جغرافی بدلولو زبردستی کوشش کی گی اور دا پاکستان پر ریاست مانی دا جنگ چیزیں دا مسلط کرے شوے دے اور دا جنگ بمنگ ٹو ددی سراسر آ گئی اہم نقطہ دا ویلا چی مارنگ بلوچ دے دا ددی بی ایل اے ترجمان دا او دا دغ دہشت گردی چیزیں دغ تیو جواز سے دیگا فراہم کی ددی سراسر خواجہ آصف ہم چکم دا پاکستان وزیر دفاع دے دا اغا نقطہ نظر ہم ام دغو اوی دا ویل چرا دا دہشت گردی رانا ثناء اللہ دا وی چرا دا آپریشن سندور چیزیں داغی پارٹو دے عمدہ موقف چیزیں اغا رات لو خود دی سرا سرا دا پاکستان پیپلز پارٹی یا دا جمعیت علماء اسلام چکم موقف ہو اغا ڈیر حد پوری دا اصل چکم حقائق دے داغی ترجمانی کولا لکا دا پاکستان سابقہ وزیر خارجہ ہنا ربانی کر پا داغا ایوان کیوئے لی چی داغا دا بلوچین ہو چکم مسئلہ دا دا ډیره سنجیده مسله ده موږ له دې روټ کاز شي دي هغه قتل پکار دي د دې سره سره د جی یو ای کامران مرتضی هم دا ویلي چې بلوچستان نن په کم حالات دي دا زموږ د لاسونه دا معاملات چې غروان دي محمود خان چکځي ما مخکې ذکر وکړو نور آل چې کوم د حکومتي یا د بلوچستان عوامي پارټي کوم موقف هغه هم درو چې را جنگ کول دی دغه دهشتگردو خلاف او په ټوپک باندې په دې طرف ته کوم نور سیاسي قیادت ته دا غوی موقف چې دیغه ډیر بدل او غوی دا ویل چې آیا موږ لا هغه روټ کازس قتل پکار دي چې دا غیر وجنا نه صرف د بلوچانو سړی بلکې اوس د بلوچان خزه هم بدی جنگ کې چې دیغه ای سالی نو دا اورال موقف او
چې نه ما شال کرا تا دم پکې پاسو دی چې
کرا جی بالکل دوه ایوانونو چې دی سنټ او قومي سیملی قراردادونه دوه منظور کړ او په دغه منظوری کی صرف دہشت گردی مذمت اور سیکورٹی فورسز اخراج تحسین بلوچستان مسئلے حوالے سرا یا دا بلوچستان کم اصل مسئلہ تھا یا دا غی مقامی سیاست انگیج کول حوالے سرا یا دا نیشنل ڈائلاگ کول حوالے سرا اس موقع پر دا گنو
خاص عبداللہ مومن صاحب دا پاکستان میڈیا تاسو خبریا لم یی دا څنګه دا خبر رپورٹ کئ یا پر دی باندې بحثونه کئ آیا واقعات ته ګوري د بلوچستان نظر مې پکې کنا چې کوم حکومتي بیانیه ده داغي کې شاو خره ګرځي میډیا
چې د پاکستان میډیا چې دا ګوره بلوچستان کې یا په خیبر پختونخوا کې او په قبایلی اضلاع کې هر دهشتګردي واقع چې وشي نو لوکل چې کوم رپورټر دی یا لوکل چې کوم کورسپونډنټ دی هغه تدا اختیار نشته چې هغه په آی ویټنسز بنیاد باندې یا په ګراوند باندې کوم شواهد دي پاغي باندې هغه رپورټینګ وکړي هغه واقعا په اسلام آباد او کراچۍ کې تر هغه پورې نه رپورټ کیږي چې یا خود آی ایس پی آر نه ډایرکټ یا د سیکورټی سورسز په ذریعہ باندې دا خبر میډیا ته فیډ کی او دا خبر مخه تراوړي د دې نه علاوه دی وخت کې په بلوچستان باندې یا په خیبر پختونخوا باندې انډیپندنت رپورټینګ چې دی هغه نشته دی او همدغه بیانیه د کوم چې د پاکستان سیکورټی ادارې را لګي او هغه چلیږي
یعنی اوس تاسو چې کوم دا بحثونه ګوري کنا دا خیر یو خو رپورټینګ دی لدی علاوه چې کوم بحثونه دي په پاکستان میډیا کې آیا هغه کوم مختلف نظرونه خلق موجود دي کنا التم لهر چینل زخه هم یو خبره یا یو نظری
ګوره یو خدای دی چې ډیر کم دی ځینې خلک چې دی هغه په اشارو کې خبره وکي خو آزادانه ته قربانی هغه هغه موقف چې دی هغه نه پېښ کیږي. تاسو کتری د نسیم زیرا پروګرام کې دی ابل پر دور دمخ کې هغه بین شو د دې سره سره باقاعده طور باندې مطلب دغه ټي وي چینل ته ډایرکشنز راځي چې بدی مسله باندې کم کم خلک چې دی هغه کینول دی او په هغه باندې موقف چې دی غور کول دي. خو بیا هم ځینې ټي وي چینلز کوشش دا کوي چې د ځینې آزاد تجزیه کارو د لارې څنګه ته دغه مسله په اشارو کې بیان کې خو ډېره حده پورې د پاکستان میډیا چې دا هغه کنټرول ده هغه په د بلوچستان یا په خیبر پختونخوا کې چې کومې مسلې روان دي په هغې باندې آزادانه رایې نه شي ورکولی.
ډېر مننه عبدالله مومن صاحب. زم ګړۍ ته ګورم وخت کم دی او بس پروګرام به راغونډ کړو. شاهجان بلوچ صاحب ستاسو ډېر مننه چې په دې بحث کې برخه راسره واخیستله. عبدالله مومن صاحب ستاسو هم ډېر مننه. خوشحاله اوسئ. شوخت ورته غواړو. نو د خدای په امان اوریدونکو د بلوچستان پر حالاتو باندې مو دغه بحث را جوړ کړی. د کرښې پر غاړه میلوانه مو رفیع الله کاکړ، بیا د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین، او دارنګا په لندن کې میشت د چارو پوڅ بلوچ دی شاه جهان بلوچ، او د دې ترڅنګ عبدالله مومند چې هغه بیا پروند چې کوم اجلاس وي په هغه کې کوم خبرې شوی، او د دې علاوه د پاکستان د میډیا د بلوچستان پر موضوع باندې کوم نظرونه دغه باندې را سره خبرې کولې. نو د ټولو میلمنو ډیره ډیره مننه په دې بحث کې برخه را سره واخیسته. او د کرښه پر غاړه پروګرام چې دی هغه هم په دې ځای باندې پای ته رسو. ما عبدالله کاکړ ته اجازه راکړي. په مخه مو شه.
سرګردانو یو پښتون یم، ست ژوندان د ویرش پیلې د غمو یم. سما په ذکر هي زمانه لک پر هرون دی، سما لخلی وتل ملو نا فریادون دی. س یو آوارا آوارا آوارا، س یو آوارا آوارا آوارا. سگٹ من یو کنڈ کو منا بلی تیم منا، یو کنڈ کو منا بلی تیم منا. ماتا وکین ہوا دسو سوی ری، مات دے استاد در سن ٹول پسڑ من دی. سیو آورا 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 آزادی مٹے حق مٹے چتو فکت اب دے لری، لارا دن جات لری مارو لری بیڑے لری، لارا دن جات لری مارو لری بیڑے لری. یو یوشے سر یوشے اے غریبو پختنو رونو زیو آورا آورا